السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. ترینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې له دې سازمان سره یې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو هم خبرې وکړې. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد مالیه وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټیوارت لا د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی. سټیوارت لا په نویمه لسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپوهونکی و. د یوه موده د سریلانکا او بنګلادیش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه همکار کړی. ټاکل شوی چې افغانستان او بنګلادیش د روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې سیالۍ وکړي. متحدو ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس لاره. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګ پوړې چارواکې آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې دخیله وه. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي. دا د طالبانو غبرګون.
خوځو ته ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا مو کومه کمی باندې نه وي.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. په هیواد کې د کووید 19 وروستی حال او په دې برخه کې اندېښنې
بیخي سره زیاتې شوې دي. خو طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
او وابورې چې د غزنی پر سر دی بند د بیا رغونې کار پیل شوی.
د دو کانالو سروې وسوله سی ورسله سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدان خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د برخه تموز احمد تکرل هرکلای کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری د څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. بلخوا د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې خپل چلند نه دی بدل کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړي. دا لیدنه پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا میری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبره کړې او لیکي دا لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کېدو ته ځواب ویونکي کړي. رینا میری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوا د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلی او تر خوایې د اسلامي پراختیایي بانک مسؤولانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړي. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
همی مر د خزو د حقوق په مورد باندې هغه شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته په ټول هغه حقوق ورکړ کې چې د اسلام شریعت ورکړي په مورد باندې موږ محکم ویلی او بیا مو کوم کمی باندې وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې لیکلي له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت دی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې د ډلې په وروستیو کې د خپلو غړو شمیر په افغانستان کې زیات کړی دی. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دا تیرورستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړیو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تا ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه:
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځ چې وی ال تلک بے نظمی ګډوډي و تقریبا د څلور میاشتې پوره کیږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوی په ټول مشرقي کې نه ده شوی، یوازې په ننګرهار نه لګ ورواوړو.
دا پر اساس کده چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم د تزیره د چی څه پیشیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګری نه دي او په چیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دای چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار د استخباراتو رئیس وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت راغلی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وبخی انټونیو ګوتریش پرون وویل چې افغانستان نور نړی ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. ښاغلی ګوتریش پرون د میونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. بلخوا متحد ایالاتونو ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د افغانستان څخه د تروریزم له ګواښ سره مخامخ شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان نه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که هسې د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه سیو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي، نو د دې ویره شته چې دغه سي نړیوالې یا منطقي افراطي ډلې به دغه سي وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته بغواخ پیښ کړي.
د سحکاری چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسولیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د یغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی تستونزمنه وی چې کدا غسی اسلام پال ډلی وی او هغه د دینه د پنا یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکلې چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبان ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واري په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دشمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی؟ په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي داغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. اوس مهال که سهم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به دغه سر ډلو ته یا هیڅ چاته به داغې د استفادې اجازه نه وي، ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسي. که چیرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوا تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه غو وضعیت تتلی شي چې بیا د غډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواخ شي.
د سیاسي چارو شنونکي پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سوچ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د خوست امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې 50 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د خوست امنیه قومندانۍ د نشئی موادو پر ضد د مبارزې مدیر میر صادق خان صادق نن ازادي رادیو ته په دې اړه جزئیات ورکړل.
په جریان د لاس اوریزه کې یو 15 کیلو او شپږ سوه ګرامه چارس، شپږ کیلو تریاک چې د ګربز ولسوالۍ کې نیولې شوې دي، او یو کیلو شیشه په مرکز کې نیولې شوې ده. په تور یو موټار او درې کسان نیولې شوې دي.
ښاغلی صادق زیاته کړه چې د نشه یي موادو د کاروبار او کارونې د مخنیوي لپاره د امنیتي چارواکو هڅې روانې دي.
بشری حقونه
شزد ده افغانستان تر نیمایی ندیره برخه تشکیلوی مج مسئولیت هم لرو، مج حقوق هم لرو.
ازاده راژیو دو لسیزه لکره پر وقت او متوازن و معلوماتو سره.
ده ازاده راژیو خبرونه اوری. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وبا د اخته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي، او یوازې تېره اونۍ په دې ورځ وبخښي په دې ویروس اخته 950 کسان مړه شوي دي. په کووید 19 د اخته شویو کسانو شمیر داسې مهال زیاتېږي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هر ورځ له 100 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي، او تر اوسه د واکسین شویو مجموعي شمیر 8 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخه خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمه کاره روغتیايي سیستم. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کېدونکو ګراف د روان میلادي کال له پیله مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تیره یوه اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3003 تنه اخته شوي، او له دې شمېر یې 950 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر:
بشرت کول اشرف جنوري
تابع د جنوري لپایله تر اوسه 2029 کورونا وبا مثبت پیښ ثبت شوی، او د مړینې 136 پیښ هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دښته شوی او ګراف پورته شوی دی.
سایر سعودي را داشتن
د طالبانو د روغتیا وزارت د هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د اتر ډیر ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درمل لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بې پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یوه کال کې نږدې 8 میلیونه افغانانو د کورونا واکسین کړي، چې له دې شمېر یې نږدې 4 میلیونه یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شویو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي. د طالبانو د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله همدا اوس د افغانستان په 300 مرکزونو کې 3.5 میلیونه ډوز واکسین شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د 2022 کال د فبروري د 13 یعنی تر پرون ورځې په افغانستان کې په کورونا 1,013 تنه اخته شوي، چې له دې شمېر یې 1,015 تنه مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل آند د نورو راپورونو لپاره له تاسو سره وي، خو دا شیبه لنډ خبرونه. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه د برتري سوداګري پیل کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانکونه د بهرنیو اثارو له کموالي سره مخامخ شوي، او پاکستان هم کافي اثار په 13 ډالر نه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد مرکزی بانک د پاکستان د مالیه وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا جنس په جنس معاملې په اړه موافقې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. او د اوکراین د ختیز بیلتون غوښتونکو مشرانو نن د عمومي سفربرۍ اعلان وکړ. دوی دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیز د بیلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیل احتمال نور هم زیات کړی دی. بلخوا رویټرز خبری آژانس د شاهدانو له قوله وایي چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین د ختیز له کلو او ښارونو څخه د خلکو ایستل پیل کړي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. په غزنی کې د هواد د دویم لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوه. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنې تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 20% مزکی دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
د هلمند د کجکی بند له پروژې ورسته په غزنی کې د سردې بند هیواد ویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1400 مریسکال کې تاسیس شوې چې شپږاوی ازره جریبه ځمکه لري او د دوو شی او چپ کانالونو په واسطه خړو بیږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 20% نمځکه دولتي او پات نورې بیا شخصي ملکیت نه دی. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتر کانالونو په کاري د دریو سیفونو بیا رغونه له 2000 د زیاتو نیالګیو کینول د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریض برېښنا په واسطه د اوبو ورپورته کول شامل دي چې ټول کارونه به له پلان سره سم پلي کیږي. نو مولای وای د سردې بند په پروژه له شاوخوا دیر شو کالو را پدې خو هیڅ کار نه دی سوی چې لاملې کانالونه تخریب سوی ورکشاپونه ډیپوګان د نجاری خونی د مامورینو پاملی ودانی او تقریبا سلروي ساختمانونه بیا رغونې تاړتیا لري.
د غزنی د سندیز پرې حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروي وسوله سیورسته له سروي او سپیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادی وای دغه پروژه په زرګونه میولرن کې او غیر میولرن کې ونی لري چې له یادو کانالونو څخه غړو بیږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لوی لاره د اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسول چې دغه پروژې مسولیت پر غاړه لري مشر حبیب رحمان همت وایي د غزنی د سندیز فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې تر سره او پروپوزل یې د خړو نړیوال پروګرام یا WEF ته استول سوی و چې هغه منظور او بودیجه ورته ځانګړې کړې ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوې دي. ښاغلی همت زیاتوي چې تر شپږو میاشتو پورې به د سهار له اتو د ماسپښین تر یوې بجې پورې هر ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 2000 افغان چې واوی اشاریه واوی امریکایي ډالر کېږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په 16 نیټه پیل شوی چې د روان کال اګست میاشتې تر 16 نیټه پورې به دوام وکړي.
د بندي سرې پروژه تقریبا په 16 جنوري مې قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغه ته 2000 افغاني معاش ورکول کېږي.
بلورته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت سوي وایي زیات خوشاله دي. دوه تنو یې ازادي رادیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی ګوند خلمو له خاورو پورته سي او خپل کورنۍ ته یو غوړه ډوډۍ پیدا کړو خو غشتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپل مټو په دغه وښو کانالونو کې د خلکو د آبادی شیرازي او ودانی لپاره شنی او براره وانه کړي تر څو سپیری دشت ورزرغونې کړي.
وروره مخت کارونه پیدا کړی دی. دای بند سردیا کانال د دابل د پدغه کې لګیا یو ډیر به کار او لوس کارونه پیدا سی شکر خوشاله یو الحمدلله.
مو ته د کار زمينه برابر کړی مو غریب خلجو د ته هیڅ خواري او مزدوري نه دی. نو نو مو لټول مسول او خلونو دی دا هله دی او دا مخایشت دی دا سواد ورته کو سیمو ته کار زمينه برابر کی او دا موسه ډیر سی.
د دې ترڅنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټه وربولي. د په وسنی بهراني حالت کې دومره لږ پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته لتللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوجرګه بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دا فرجن گلاتیک پنوم امریکایی شرکت په پیسو خلق فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلی. نور لا احمد شی براورو.
ورجن گلاتیک فضایی شرکت اعلان وکړ چې خلق به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر تلې والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودل شي. د ورجن گلاتیک مرستیال سریشا بانډلا د دې شرکت په ویب پاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دانه دی چې چا به ساينس لوستې وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساينس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ. خو ورجن گالاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
And artists and poets and musicians
زه غواړم چې وکیلان هنرمندان شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي سه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپل کیسه کوي ټول نوی نسل ته به یو الهام ورکړي
a whole new generation
فضا ته د دې سفر د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي بیا نورې پیسې ورسره وسپاري تمه ده چې دا سفرونه در روان میلادي کال تر اخره پیل شي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو ګن پیغامونه موږ ته رسیدلې دي څو یې راخلو
عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسو د ولسوالۍ نورورا پیغام مداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرکو باندې پراتې شي د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي ښه وختونه ښې شي دې سلام علیکم زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې شي د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولی او دیغو نومان پکې ورکل سی ولو دیغو په نام راغلی دی دلته کوم خلکو سره چې کاټنه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخ په پیسې به باندې ورکړي دی دې دا پیسې چاته ورکړي به نه په یوه طالبان ته روپي ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې لې زور وکړي دی به وزله خلکو مرسته دا څوګشته کیږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاسو چې یا دا چې ورته وای پچا یا دا پد باندې چې غایب سره نه نه باشه دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم دی خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده که د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنې توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی دا خواهش ځینې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه کې ډېر به خوشحاله شو وسلام
نن زحمت در کومه چې ګوره سروې چې شوې دا په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوې دا به هغه ته ورکی د لاسو کسانو مواد راشنو ټول کله په جنجال اخته شي په سر دردی باندې اخته شي غریبانان مظلومان پکې د سلو نډیز دي 500 نډیز دي مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کی د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده. مقصد د ټولو خلکو په کلی کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي پکې 1500 کاسه کور. کورونه په دغه هیڅ زندگی نه کیږي. نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي دغه شانه کې همکاري مو سي کومکونه ونه کړي نو هیڅ امکان د اوسېدو د زندگی نشته دی ځکه ماشینه قطع شوي دي او نور دغه شانه کې کاروبارونه روزګارونه نشته سوداګري نشته دی کښتو کار نشته دی غربت کچه ډیره زیاته ده. موږ هغه مشران ته ورسوي تاسو نه یو نړۍ مننه
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې را سره اوسئ. د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدان خبرو خدای شپه پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وای اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقوقو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکارۍ د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی بانک د دې هیواد د مالی وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقه ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی ستیوارت لا د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوې ده. ستیوارت لا په نوې ملسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپ وهونکی و. د یو مودې لپاره د سریلانکا او بنگلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه کار کړی. تکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د روانې فبروري میاشتې په درويشتمه 15مه او 18مه درې ورځنۍ او دراتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 15مه دوه شل اووریزې لوبې وکړي. متحده ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپوړي چارواکي آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د بهرنۍ د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر مون اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه پیلېږي. لومړی به تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام او ورپسې به د سپورت نړۍ پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې په موکړې د نن ورځې سپورتي خبرونو ته
د استرالیا په خانه تکړه توپ وهونکې سټورات ګرنیت لا د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکو لوبلړیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لړمحاله مشر روزونکي وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په وی خبر پاڼه کې چنن خبره کړې ویلي خاغلی ګرنیت لا ملي لوبډلې سره د یو ځای کېدو په مخ بنگلاديش هیواد ته رسیدلی. د خبر پاڼې په حواله افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د مشر روزونکو د ګمارولو لړۍ پیل کړي او ډیر شر به وړ کس د خبرخې ته وګماري. خو د کرکټ بورډ په وینا تر هغه چې دایمي روزن کې ګمارل کیږي ګرنیټ لا به د ملي لوبډل روزن کوي. د بورډ معلوماتو لمخې سټورات ګرنیټ لا له دې وړاندې د استرالیا، سریلانکا او بنگلاديش ملي لوبډلو مشر روزن کې هم پاتې شوی دی. ټاکل شوی چې افغان ملي لوبډله د رواني اونۍ د چهار شمې پورس له بنگلاديش سره خپل لومړی 500 اوریز لوبه سره کړی. په کندوز ولایت کې د والیبال دوه ورځنی ټورنمنت پای ته ورسید. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یاد ټورنمنت د کندوز ولایت د خان آباد او وختاش ولسوالۍ له بیلابیلو سیمو څخه د دولس لوبډلو ترمنځ تیر ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټورنمنت پایلوبې ته د کدوګان او وختاش لوبډلې ووتلې چې کدوګان د دې ټورنمنت اتل لوبډله شوه. د دغه لوبو هدف د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت وده او د ولسوالۍ لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکنه یاده شوې ده. او د بنگلاديش د کرکټ لیگ یا بی پی ایل اتم پړاو سیالي تیر ورځ پای ته ورسېدی. په دې لیگ کې چې کومیلا وکټوریانس او ډاګل لوبډلې پایلوبې ته وتی وي، وکټوریانس د یوې منډې په توپیر سره د 2022 کال د بنگلاديش کرکټ لیگ اتلولي د دریم ځل لپاره وګټله. دغه لیگ د شپږو لوبډلو په ګډون شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوی و چې یو شمېر افغان لوبغاړو پکې هم ګډون درلود.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې تاسو ته دای به خوشاله وو سګ ورته هغه خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خواخه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه کنه. اوس یو ملګری یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپل واده کې د فانی کار یو 8000 روپۍ په ماشه خلو، دا نشه برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړي وسه وړي وسه چای وړه دا چې وړي بس 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وزن ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد کې کنه اختنه بعد به یا دوست نه پیسې خرج کوم بکم. چې نشم خو زه ته زیات را چوره چې دا خرج وسن خلاص څنګه څنګه نه خلاصم زه ته زیات بوج را باندې زه چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې کړي یو لکه دې دې لکه 5000 روپیه لګولې دي. دغه ته ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي. د ښاغلی عادل په نظر بی ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سې دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا رزرګدی لاندازي زیات، یا مثلا شرط کې دي، نو دا غو مسایل لسې او څه خپګانونه رامېسته کوي. یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا بده ټولو ته کالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زدان غو مسایل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دي. اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دي چې آسانې کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادې چې من هیڅ یو انجلی زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې، تاسو چې دای باید خوند ترې نه وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په د باندې دومره بوج راسي چې دای ونه څه کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دي خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خواب پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنې د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنې هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي، کنه ځکه زیات ور باز موږ ځینې انډغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یاجم په لار کې څوک در شغلان نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو لو ان شاء الله بل لو شي بس ختم شي بیا چرګان دې پیسو لپاره. بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وریځ څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کې، لاس منه وخت راوړي باید پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولی په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولې؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بی ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه یو وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بی ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کی هغه دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغه سي واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. کنه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري، او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده لپاره هغه ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپیژني، او هغه باندې زیات تمرکز وکړي په واسطه دغه بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو سړیمه شي په دې هله چې روغ او جوړ به وسی د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې خصهت ولري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبل لپاره دغه هیواد ته روانه شو پر روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوتسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغیزستان کې د اوتمه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوتبال په جام کې برخه واخلي په دې لوبو کې نوري کومي لوبډلې د تلولۍ بخت آزمایي دا هم واوري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدی روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شو لوبډله له دیوړاندې په قطر کې وو هلته څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ بعد د 350 اوره یا یو ورځنوي لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په درویشتمه وشي بیا به دواړه هیوادونه دوه شل ورځې د مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې پر درېمه وشي دا لوبې د کرکټ د 500 اورونو را روان نړیوال جام ته د لرموندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکو لوبډلې ته لس امتیاز ورکول کیږي افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویست انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري په دې اړه امید د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ لویان هو تک سره خبرې کړي
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شو د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې او دوه نړیوالو 100 ورځو لوبو کې لوبېدل دي د ویل د افغان لوبغاړو د تور زر په دې خو په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي د ختم توالي سره د بنگلاديش په لوري سفر وکړ تما دا ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کې خو ځلېږي د ویل د چې د وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 اوریزو سیالیو په لړ کې ایرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماته ورکړی ده چې د دغه سیالیو یعنی د نړیوال جام لارموندنې یا اوډیا سپر لیگ سیالیو په مهالویش کې افغانستان شپېته نمرې له ځان سره لري او ان شاء الله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله قرغیزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوتسال د تلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوتبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبري اورو
دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د قرغیزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلی او قربتوب کوي موږ یې منندوی یو پنځه هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي ایران قرغیزستان تاجکستان ازبکستان افغانستان ان شاء الله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنېږو خپل د دې ملت ته به تحفه وړاندې کوو ان شاء الله زموږ د فوتسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سره ترسره او خپل ګران هیواد پیرا پورته کوي د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی
د افغانستان د فوتبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدی روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي دا په تیر شاو خوا سلر وشت کلونو کې لمړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي د ټیسټ د لوبي د مارچ په څلورمه پیل کیږي او ټاکل شوی د راولپنډي کراچي او لاهور په خارونو کې وشي استرالیا د سیشن بپوره د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 تو پچون کې پټ کومنس کوي په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه ورسته نړیوالې لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلې خو په 2015 کال را پدې خو یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځلخه کړې د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدلې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شو افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودي او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې په دې اړه زموږ همکار د ملي لوبډلې مشر روزونکو رئیس خان احمدي سره خبرې کړې
احمد صاحب د افغانستان تر نولس کلنو کم عمره لوبډله وتوانې ده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې ورسی شي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسیدو علتونه څه دي؟ درې علت که په لنډو تاسو سره بیان کړي.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعا چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغه دي موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم دې قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پایلو پورې ځان ورسوي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټ کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوره، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورید رنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. باندې سره زموږ د دیونی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله په امان.
கிரிக்கெட் லோபா கட்டமா தன்னடை கம்பராவணமா சும சேதாத்தாலியம் கட்டமாத நடைக்க பராவணமா சுபச்சேதா தானியம் தாயக்கில்லரும் புசான் சபானி மகான் சபானி மகான்
Thank you.
ಮಾದ ನಡೆ ಕಪರಾವಣಮ ಸುಭ ಚೇದ ಕಮೇಲು ಬೇಕಿಣಿ ಬೇಕಿಣಿ ಪದುವಾದ